درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسادی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وباندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. دی بورالاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډه ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د میرمن لاینز او شاغلی حنفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پاڼه کې ورکړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دی بورالاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخې د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصن رسنوی ته په واسطول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایی حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوځ جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوځ په پرمختللو وسلو سنبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړی او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پېښیږي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلي چې د پوز په جوړېدو کې د پخواني حکومت پوځیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوځیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې 330 امریکایي اتباعو سره په تماس کې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې 116 اویا تنه غواړي چې له افغانستانه ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او پکې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې الوتنې عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند د دې جام له 200 لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې درې سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 14 مسابقې کړي او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سبانې لوبې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 25 نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډله د غسیالې لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې لوبغاړي به په خیر وي سره د لوبډله ګرځته وځي.
افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاټلند سره د افغانستان سبانه مسابقه په شارجه کې کیږي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر لخپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستی اعلامیه لس پینسترګۍ ډکه بللې او امر کړی چې دا کسان باید د پټکو بی حیا اعلان شي. د د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی وو، خو نوموړی د ترکیې حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. دغه وزارت وایند نیټ پرایس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ګټوره ډیپلوماسي اتومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه، ای 3 ډله یعنی فرانسا، جرمنی او بریتانیا او 15 جمعیه او هیوادونه، بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمنی، په یو خوله باور دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندی کولو په اړه خبري باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال درېدلې وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبریالانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوو چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسالو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه ښکېلېږم.
دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل که چین د تایوان پر ټاپو برید وکوي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په وروستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د روانې خپرونې ډېره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو، نن د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتو له ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتو سازمان په 1950 میلادي کال په همدې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتو سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او اصولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همشغی ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواک هیوادونه دغه سازمان خریتوب لري. افغانستان د ملګرو ملتو له تاسیس یو کال وروسته، یعنی په 1946 کال کې د ملګرو ملتو غریتوب خپل کړ. خدا محل په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ له جنجالونو سره مخامخ ده. نور په دې راپور کې
د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان مېرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي رادیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازې نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي وه چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی وه چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وویستل شو. ښاغلی اسحاقزي وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو کله چې د ښاغلي اسحاقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوي. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي اسحاقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خود طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشهور نظام ټول اصول پوره کړي او ملګري ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګري ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دغه شانې په خپله اعلامیه کې چې په دې تړاو خپره کړې وه ویلي وه چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقونو د ملاتړو ماشومانو او لږکیو له حقونو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپلې ستونزې د کوم استازي په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي، په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډیرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستې وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه مې دا خواهش ده چې د خپل مرستو ته ادامه ورکړي. دوی د افغانستان ملت ته، د خلکو ته، د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډیر غریب دي، اوس مهاله له یو بحران سره مخ دي. دوی باید خپل
د ملګرو ملتونو سره غوښتنه دا ده چې هر بخش کې زموږ سره مرستې وکړي، د صحي بخش کې، اقتصادي بخش کې. دا اوس ملت ټول ډېر ضعیف دی، نه کار شته، نه اقتصاد ډېر لوړ، هر شي قیمتونه ډېر بیه ولړه تللې ده، کار نشته، روزګار نشته. موږ سره دې خوراکي موادو د نور شانو کې مرسته وکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوال په څو ځلې غږ کړی دی. دغه سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې وچکالۍ او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نقدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې تر دې مخکې د جګړو او بې ځایه کېدو له امله د دغه هیواد نیمایي وګړي یعنی 13 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړ وو، چې اوس دا شمېره زیاته شوې. دغه سازمان وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به 90% خلک د بیوطلۍ تر کرخې لاندې راشي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د میشتو افغانانو سره د مرستې په موخه د سپتمبر په 13 نیټه په جوړې شوې غونډه کې له نړیوالو له $1 میلیارد د زیاتو مرستو ژمنه ترلاسه کړه، چې دا مهال افغانستان ته دا مرستې د لیږ په حال کې. تازه دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د افغانستان اوسیدونکو سره د آبادۍ په نوم خپل نوی پروګرام هم اعلان کړ، چې پر بنسټ به د طالبانو د حکومت پر ځای له بېوزلو او هم له زیان سره مخ کوچنیو سوداګرو سره نیخ په نیخه مرستې وشي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ډیپلوماټ مجلې د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې پخوا یې په افغانستان کې له ترک پوځیانو سره کار کاوه. د خپرونې له مخې له افغانستانه د ترک پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسېدو څه باندې 2 میاشتې وزي، خو هغه ترجمانان چې له دوی سره یې کلونه کلونه کار کړی دی په نامعلوم حالت کې شپې ورځې تېروي. دوی شکایت کوي چې ترکیه د نورو هیوادونو په شان د ترجمانانو د ایستلو کوم پلان نه لري. تر دې وړاندې څو تنو افغان ترجمانانو چې له ترک پوځیانو سره کار کړی وو آزادي رادیو ته ویلي وو چې له ترکیې غواړي د امریکا، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو په شان چې د خپلو پوځیانو ترجمانان ویستل دوی هم وباسي. یو ایس نیوز خبرونې د افغانستان پر بد اقتصادي وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې د یو سویډني چارواکي په قول راغلي افغانستان تر هغه څه چې اټکل کېده د سقوط دور ته چټک درومي. د الکساندر کارنوویل په قلم په دې لیکنه کې د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ د وزیر په قول ویل شوي چې افغانستان د سیاسي پاشلتیا لور ته روان دی چې ورسره دا خطر تړلی چې دا هیواد په یوه نوي سیاسي بحران کې ښکیل شي. د طالبانو لاسته د افغانستان له لویدو وروسته لویدیځ او په مجموع کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فریډ ویلي د اندېښنه دا ده چې افغانستان د سقوط په